سپاس شنونده های عزیز هم که شما ما را در این برنامه همراهی کردید.
سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږه که تاسو د رادیو نوري تاسو د رادیو خبرونه اوس څلور وش ساته د سهار لښپګو د مخام اتر شپګو په لندو سپونو نسیو شو 15 مترو د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه ټول لښپګ نیوي مکوري د لشي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په نوم د ښځو او نجونو د غیر قانوني نیولو پر راپورونو ژور اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو ویانس سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د دې سازمان مرستندویه دفتر یا یوناما له نجونو او ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند او د هغوی د بې دلیل نیولو ادعاوې څېړي. هغه زیاته کړه ښکاري چې د طالبانو د دې اقداماتو زیان تر ډېره اقلیتونو ته رسیږي. د دوجارک په وینا یوناما ویر لری چې د طالبانو دا کار به خزي د توقيف لویر له ټولنیز ژوند څخه نوري هم څنډې تکړي. طالبانو د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد کڅ هم مخکې تایید کړي و چې یو شمېر خزي بد حجابۍ ته د نورو د هڅونې په تور نیولې چې له توصیې وروسته خوشي شوي، خو هغه وروسته بیا رسنۍ ته وویل چې تر اوسه هیڅ یو خزه د بد حجابۍ په تور نه ده نیول شوی. نن د فبروري 14 د رادیو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د خبرالانو د ملاتړ ټولنې په دې مناسبت پیو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د رادیوګانو خپرونې محدودې شوې. ګڼي رادیوي خبریالانو د نورو ژورنالستانو په څیر خپلې دندې له لاسه ورکړي او دوی نشي کولای د هیوادوالو ریښتینی غږ واوسي. د دې ټولنې د طالبانو له حکومته په کلکه غوښتنه کړې ده چې پر ټولو رسنیو په تیره پر رادیوګانو بندیزونه لرې کړي. په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال 438 رادیوي چینلونه فعال و، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته 50% رادیوګانې په بېلابېلو دلایلو خپلې خپرونې بندې کړي دي. د رادیو ورځ داسې مهال لمانځل کېږي چې واکمنو طالبانو د ازادي راډیو په ګډون د ګډو نړیوالو کورنیو رادیوګانو او نورو رسنیو پر خپرونو بندیزونه لګولي. ازادي راډیو نږدې او کال مخکې خپلې خپرونې 1 ساعت کړي. د طالبان د حکومت د شهدا او معلولینو وزارت زرګونو کسانو ته چې د دې وزارت د ویان په وینا مستحق کسان دي د نقدي مرستو خبر ورکوي. مفتی فیصل خاموش بیگم ملي ټلویزیون ته چې طالبان یې درک کوي په روان کال کې څه باندې 10 میلیارد افغانۍ د بانکونو له لارې یتیمانو کونډو او معلولو کسانو ته چې ټول شمېر یې له شپږو لکو اوړي ویشل شوي. هغه د حکومت لخوا د ثبت شوو اړمنو خلکو دقیق شمېر هم یاد کړ.
په دغه مجموعي ارقامو کې 15,001 معلولین دي، 3,94,490 یتیمان دي، 90,615 کونډې موږ سره ثبت رجسټر دي.
خغلی خاموش کته هم یادونه وکړه چې دا پیسې هر میاشت د کسانو ته ورکول کیږي، خو نو ویل چې مستحق خلک څوک دی او د کومو بانکونو لري د کومو میکانیزمونو په اساس د امتیاز ترلاسه کوي. یو شمېر معلولو کسانو په روسیو کې لازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې د دوی امتیازونه په خپل وخت نه ورکول کیږي. واشنگتن له پاکستان وغوښتل دي چې د غونډو د ازادۍ ته درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میتو میلر پرون په واشنگتن کې خبري اعلان وویل امریکا د نړۍ په هر ګوټ کې د غونډو د ازادۍ درناوی غواړي او چمتو ده چې له نوي حکومت سره چې کله جوړ شي کار وکړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې په پاکستان کې چارواکو خبرداری ورکړی شو د پخواني بندیوان صدر اعظم عمران خان د پلویانو پر لاریونونو به بندیز ولګوي. د عمران خان په تحریک انصاف ګوند پورې تړلو کاندیدانو چې د فبروري د په انتخاباتو کې د خپلواکو کاندیدانو په توګه ګډون کړی و. په انتخاباتو کې تر ټولو ډېر رای ګټلې وي، خو د هغه پلویان وایي چې په انتخاباتو کې درغلی شوی او نتیجې بدلې شوې دي. په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په ترڅ کې د بلوچستان څلورو ګوندونو ګډ اعتراضونه پیل کړي دي. د ګوندونو تور لګولی شو په انتخاباتو کې درغلی شوی او نتیجې بدلې شوې دي. او د روسیې پوز نن د دویمې پرله پسې ورځې لپاره د اوکراین په دنیپرو پتروفسکو سیمه د بیپلوټ الوتکو حملې وکړې. د دې سیمې والی په خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې پر دنیپرو ښار د روسیې په حملو کې د انرژۍ تاسیسات او ودانۍ پنښ شوې. هغه لیکي چې په دې حملو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د هغه په خبره چې د ښار د انرژۍ څو تاسیسات هم په دې حملو کې پنښ شوي چې اور لګېدلی وروسته. د دنیپرو پتروفسکو والی زیاته کړې چې پاولو هرات ښار ته د بریښنا جریان بیا پیل شوی دی. له بلې خوا د اوکراین د هوایي مدافع ځواک ویلي چې نن سهار یې په دنیپرو پتروفسکو، زاپوروژیا او خرسون سیمو کې د روسیې له درویش بیپیلوټ الوتکو څخه شپاړسې راغورځولې دي. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې خبرونه کې سره دا مطالب واورېدل شي. وړاندې به د ملګرو ملتونو هغه اندېښنه در سره شریکه کړو چې ویلي دي د بدحجابۍ په تور د په کابل ښار کې د طالبانو لخوا د ښځو نیول دوی اندېښمن کړي دي. دا چې ولې طالبان د بدحجابۍ په تور باندې هغه کسان چې د یو نواب خبره اقلیتونه دي نیسي، وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. همدارنګه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته به هم وشو چې چارواکو ویلي په تېرو درې ورځو کې له افغانستان او پاکستان سره په پوله کې تر دو وزرو ډیر غیر قانوني کډوال نیولی. په دغه دوه هیوادونو کې به د کډوالو وضعیت هم تم شو. همدارنګ دا چنند رادیو نړیواله ورځ ده، په دې اړه به هم درته راپور ولرو. تخرده به هم ورشو چې هلته خلکو په خپل لګښت باندې یو بند جوړ کړی دی.
دملی له صفر ونیول دغه لاس پنځلس کال کېږي چې موږ وی دغه اندازې ته راورسو. اوس داخله ټول دغه استفاده کوي.
د شې د خلګو څنګه د بند په خپل موټو جوړ کړی دی او څنګه سره ټول شوې دی او څومره کورنۍ د دې برېښنا برخمنې دي، وړاندې له سیمې در تر راپور لرو. همدارنګ غزنی ته هم ورزو چې هلته د چرګانو فارمونه جوړ شوي. د چې اوس مال په دې فارمونو کې څومره چرګان ساتل کېږي او څومره په دې اغیز وکړي چې له پاکستان د خلک چرګان کم راوړي، وړاندې د تر راپور کې وایو. نور مطالبه مشتملتیا هم غواړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سم بلخت قربانيو. ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې د طالبانو لوري په اروستیو کې د هغه څل عمل چې دوی به حجابي بولي په خپل سر ډول د خزو د نیولو په تړاو اندېښمن دي. د دې سازمان د سرمنشي وین ستيفن دوجارک تیروس په خبري غونډه کې ویل چې د ملګری ملتونو پلاوي د افغانو میرمنو په وړاندې د غناوړ چلن اټاوي څوري. تفصيل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې د بی حجابۍ په نوم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لوري د نجونو او میرمنو د نیولو په اړه لا هم اداوی موجود دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي دوی د افغان میرمنو په وړاندې د دغه ناوړه چلند اداوی سیړي. د دې سازمان د سرمنشي ویاند ستيفن دوجارک تیر ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د بی حجابۍ په تور د میرمنو او نجونو د نیولو په اړه اندېښمن دي.
The UN mission in Afghanistan says
that Afghanistan kis mo mamuriyat de hijab na maratawlo de daw pa khatir de Taliban nuduri de khazi unjuno de ghair qanuni ni wolo paara jawara andikhna le Afghanistan kis malgaro milatuno sazuman mrastan do daftar ya yunuma lenjuno aw khazu sara de Taliban de nawara chaland aw da go de bedalil ni wolo de awi chiri aw kari che de Taliban le de iqdamat o tardira mazhabi aw qawmi aqaliyatuna aghizman shwi
by this crackdown by the de facto authorities.
د وای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونامان د خنلري چې د خزو زپنه او د دوی خپل سری نیونی به افغان مرمنې لا نور انزوات بوز یو داسې ویره همشته چې په کورنۍ کې به د خزو په وړاندې د نارینهو توتريخواله زیات شي. خغلی دوجاری کویل یوناما په دیاړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت له چارواکو سره خبري کړي او غوښتنه یې کړې چې ټولې نیول شوې مرمنې سم دستي بیرته خوشی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جنوري له لومړۍ او د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو د خزو د نیولو لړۍ پیل کړي چې د دوی په باور اسلامي حجاب یې نه دی مراد کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان د تازه سرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د بی حجابۍ په تور د میرمنو نیول تایید کړي، خو ویلي وو چې له څو ساعتونو وروسته بیرته خوشی شوې دي. خو د کابل د دریمو مکوریانو یو اوسیدونکي چې نه غختل په دې راپور کې نوم او غخپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې همدا تیر ورځ هم یو خزه د طالبانو لوري د بد حجابۍ په تور وهل شو، وروسته پر نامعلوم لوري یوړل شو. په همدې حال کې د خزو د حقونو یو فعال نرګس سادات ادا کوي چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د خزو په وړاندې د ژوند کړۍ تنګیږي.
حق و حقوق اولیه زنان افغانستان. زنان
طالبان او افغان خوځو د ژوند نمرنی حقونه خيستي، خو له هم د خوځو په وړاندې محدودیتونه زیاتوي. هر ورځ لا سړکونو، کوڅو او جادو په بیلابیلو پلمو خځې نيستي او پر نامعلوم لوري وړي،
بازداشت میشن او په ځای نامعلوم برده میشن.
دا غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو حکومت تر هغه په رسمیت ونه پیژني چې بشري حقوقو ته درناوی نه وکړي. د بشري حقوقو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او د ملګرو ملتونو په ګډون غنو هیوادونو د طالبانو حکومت په وار وار د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو له حقوقو نه په پراخه سرغړونه تورن کړي. خو طالبانو تل ادا کړي چې دوی د خزو حقوقو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي، هغه ادعا چې افغان جوني او نړیوالې ورسره نه مني.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. د ایران سرحدي مسؤلین وایي په تیرو درې ورځو کې له افغانستان او پاکستان سره په پوله کې تر 2000 ډېر غیرقانوني کډوال نیولې دي. ځینو ایراني رسنیو د سیستان او بلوچستان د سرحدي کارت د قومندانې د ټولنیز مرستیال علي رضا فضلي په حواله لیکلي چې دغه کسان د تېښتې پر مهال د پولیساتو لخوا نیول شوي. که څه معلومه نه ده چې په دغو کسانو کې څو تنه افغانان دي، خو په ایران کې یو شمېر افغاني کورنۍ، یو شمېر افغان کډوال په دغه هیواد کې د بې اسنادو افغان کډوالو د نیولو له دوامه شکایت کوي. تفصیل بیا هم اکرام الله اکرام نورو.
یو شمېر ایرانی رسنیو د دوشنبه په ورځ د سیستان او بلوچستان د سرحدي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې په تیرو درې ورځو کې له افغانستان او پاکستان سره د ایران په پولو کې 2215 غیر قانوني اتباع یا بې اسناده کډوال نیول شوي دي. د ایران دولتي خبری اجانس ایرنا د ایران د سیستان او بلوچستان د سرحدي ګارد قومندې د ټولنیز مرستیال علي رضا فضلي له قوله ویلي چې دغه کسان د تېښتې پر مهال د پولیساتونکو لخوا نیول شوي دي. د دغه ایرانی چارواکي په وینا یادو کسانو نه درلود چې د سرحدي سیمې حدودو ته په پام کې نیولو پرته ایران ته ننوځي. د ایران د سیستان او بلوچستان د سرحدي ګارد قومندې ټولنیز مرستیال زیاته کړي یادو کسانو د پولیساتو مامورینو له خبرتیا وروسته د افغانستان او پاکستان خاورې ته د تېښتې هڅه وکړه. که څه هم نوموړي په ډاګه نه کړه چې په دغو کسانو کې څومره شمېر افغانان دي، خو هر ورځ یو زیات شمېر افغانان په ناقانونه لارو ایران ته کډوال کیږي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی فیض احمد وایي د ترزوی له دوه ورځو راهیسې په ایران کې نیول شوی او دوی د برخلیک په اړه هیڅ خبر نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته ویل
زما یو د ترزوی د کار لپاره ایران ته تللی و. دوه ورځې کېږي چې د هغه یو ملګري خبر راکړ چې هغه د پولیسو لخوا نیول شوی دی. موږ نه پوهیږو چې هغه چیرې دی او کوم ځای ته لیږدول شوی. د هغه کورنۍ ډیره اندېښمنه ده.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال هم وایي چې په دغه هیواد کې د نیول کېدو له دوام اندېښمن دي. د دغه کډوالو له ډلې فواد ربانی ازادي راډیو ته ویل
یو نه کېږي چې امنیتي تدابیر ډېر سخت شوي او ټول خلک هر چیرې چې اوسي کې خپل تدابیر لري. هغوی ته دا مهمه نه ده چې څوک دي، د کومې طبقې دي. دوی ټول افغانان د کاره ایستلي او په هغو ځایونو کې چې افغانان کار کوي محدودیتونه یې وضع کړي دي.
تر دې مخکې هم په ایران کې یو شمېر افغان کډوالو د دغه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د امنیتي ګواښونو او یا د بیکارۍ له امله افغانستان پریښی او افغانستان ته د بیرته راتلو په اړه اندېښمن دي.
نن د فبروري 14مه د راډیو لانړیوالو ورځ سره برابر ده. دا ورځ بیا ځلې داسې مهال رسیږي چې په افغانستان کې وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته په تیرو دوو کلونو څخه زیاته موده کې په دغه هیواد کې د لسګونو رسنیو فعالیتونه بند شوي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
رادیو خاطراتی ترین وسیله رسانه‌ای بر اکثریت مردم.
فخرالدین زمانی د پروان ولایت اوسیدونکو دی. نوموړی وایي رادیو اوریدلو سره ځانګړی مینه لري او د افغانستان او نړۍ په اړه خبرونه ډیر له رادیو اوري.
یکی از دلایلی که مردم افغانستان به رادیو زیاد علاقه دارند،
یو دلیل چې د افغانستان خلک له عمل رادیو سره ډیر مینه لري دا دی که برېښنا هم نیوي په بیتریو یا هم د موبایل لاري رادیو څخه خبرونه، موسیقی او نور خبرونه واوري
به سرگرمیای دیگه دسترسی داشته باشند.
نن د فبروري 14مه نیټه د رادیو نړیواله ورځ ده. رادیو په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 1986 کال کې د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د کابل رادیو په نوم د کابل د مزنګ سیمې تسیرما د کوټه لندنی په ودانۍ کې خپل خبرونه پیل کړې. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې مشر حجت الله مجددي وایي رادیو لا هم په دغه هیواد کې خلکو ته د اطلاع رسونې او عامه پوهاوي په برخه کې اغیزمن رول لري.
مردم حتی دهاقین در سر مزرعه خود
خلق آن کروندگر په پول پټی راډیو ووري خلق د خونې او روزنې روغتیا او ټولنیزو مسلو پاړه د راډیو له پروګرامونو خبرې راډیو در سره یو پومنس کې بیا د افغانستان په خلکو کې ډیر خزای لري در
میان مردم افغانستان کسب کرده.
خوراډیوګان په افغانستان کې واکته د طالبانو له بیا رسیدلو وروسته یو شمیر محدودیتونو سره مخ شوی. یو شمیر خبریالان وایي د طالبانو د فشارونو لامل رسنۍ نشي کولای په آزاد ډول خلکو ته اطلاعات ورسوي. یو لدوی اوروج حکیمی:
هر روز ما میبینیم که مشکلات در رسته رسانه های
هر ورځ وینو چې په افغانستان کې د آزاد رسنۍ او پوړاندې ستونزې مخ په ډېری دودي. کومې رسنۍ چې فعالیت کوي فعالیت خپلواک نه دی. هغه ډول چې آزاد رسنۍ باید په خپلواک ډول خلکو ته معلومات وړاندې کړي له بده مرغه په افغانستان کې نه کیږي. په ولایتونو کې خلکو سره د اړیکو پر بنسټ کوم څه چې د هغو په ژوند کې تیریږي نه رسنۍ کیږي.
ولی متاسفانه رسنۍ نمیشه.
حتی موکړه چې پر رسنیو د لګول شویو محدودیتونو او په دې اړه د ادعاو په تړاو د طالبانو حکومت نظر هم واخلو خو ویندویان وی زموږ اړیکې جواب نه کړي. خو مخکې تر دې طالب چارواکو ویلي د رسنیو ازادۍ تجمن دي او پر رسنیو د محدودیتونو د لګولو ادعاوې رد کړي دي. طالبانو پر رسنیو کې موسیقي، تفریحي خبرونې او د ډرامو خبرول منع کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د برخي مسؤله سمیا ولیزاده وایي د طالبانو لخوا د خبریالانو نیول هم د رسنیو خبرنیزي محتواګانې اغیزمنې کړې دي.
برخی از رسانه های محلی در ولایت
یو شمیر سیمه ایزی رسانه ای په ځانګړي ډول په ولایتونو کې رادیوګانې ان خبرونه وی خبری سرویسونه لری کړل شوی ځکه اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري او امنیتی ستونزې دي. دغه شان کومې نیونې چې کیږي د ټولو د رسنیو د خبرونو پر محتوا منفی اغیز کړای دی چې د اندېښنې وړ دی.
هم داشته کې این واقعا نگران کننده است.
په تیرو دوه کلونو کې د طالبانو لخوا په لزګونه خبریالان نیول شوی. طالبانو د رسنیو او خبریالانو په وړاندې د ځپون کوکړنو په لړ کې د 2022 کال په دسمبر میاشت کې په اف ام او منځنۍ څپو د ازادي رادیو او امریکا غږ شنا رادیو خبرونه هم بند کړې. خو ازادي رادیو بیا د لنډو او منځنۍ څپو په پیوړی کولو سره خپل خبرونه له 1200 ساعتونو ته وغځولې. په جرمني کې د افغانستان له خبریالانو د ملاتړي سازمان مشر حامد عبیدی آزاد رسنیو په ټولنه کې د بیان ازادي ډیره مهمه ګڼي.
سما پاند پا طولن کی چی دا بیان ازادی نوی او دا رسنیز کار لپارا فضا محدود وی پاسل کی مگ دا طولن دا پرمختگ لپارا فضا محدود کری. فکر کوم نیوکا پای و طولن کی اصلاحات را منسکی او دا پنرهی کی ثابت شویده.
د بیان او رسنۍ ازادي لتیرو دوه لسیزو په زیاته موده کې په افغانستان کې لوی راس راوړنه ګڼل کیږي. په دې موده کې په سلګونه تصویري، غږیز او چاپي رسنۍ په فعالیت پیل وکړ او د خزو په ګډون زرګونو کسانو ته د کار زمينه برابر شوه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي لتیرو دوه کلونو په زیاته موده کې لکه نه چې طالبان په دغه هیواد واکمن شوي د شاوخوا شپېته سلنه رسنیو فعالیتونه بند شوي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه چې په دې وروستیو کې خپل فعالیتونه په افغانستان کې وتړل. تیر کال ویلي و چې په افغانستان کې له 300 زیاتو راډیوګانو څخه د شاوخوا 170 راډیوګانو فعالیتونه بند شوي. په افغانستان کې واکته د طالبانو له رسیدو وروسته هم په دې هیواد کې یو شمېر راډیوګانې جوړې شوې لکه په لوګر کې عیناک او په زابل کې پیغام خصوصي راډیو. خو د خبریالانو په خبره نوې جوړې شوې راډیوګانې نشي کولای چې د نورو کورنیو رسنیو په شان په خپلواک ډول فعالیت ولري او اړ دي چې خپلې خبرونې د طالبانو د فرمایش او غوښتنو سره سمې جوړې کړي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به ګوندی ایران ته ورشو. په ایران کې د بیکاری کچه لوړه شوې ده. د دې هیواد رسمي ارقامو له مخې په هر لسو ایرانیانو کې شپږ تنه کار نه لري. همدا شی بر سره په استودیو کې احمد تکل دی. تکل صاحب، ستړی مشي که تاسو راته په دې اړه نور جزئیات راکړئ.
ډیره زیاته مننه او سلامونه.
داسې مهال چې په ایران کې له حکومت څخه د خلکو د نارضایتۍ کچه لوړه شوې، د دې هیواد د کار په وزارت کې د سوداګرۍ او کار د پلان جوړولو د ادارې لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې له هرو لسو ایرانیانو څخه شپږ تنه یا وزګار دي یا د کار په لټه کې دي. د دې ادارې مشر قاسم رستمپور تسنیم خبری آژانس ته ویلي دي چې د هیواد د وګړو 85.5 سلنه غیر فعال ګڼل کیږي. غیر فعال هغو خلکو ته ویل کیږي چې عمر یې له 15 کلونو لوړ وي خو نه دندې لري او نه ورپسې ګرځي. د کارپوهانو په وینا دا ښیي چې د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د پیغلې مهسا امینی تر مړینې وروسته چې د ټول ایران په کچه د خلکو پراخ اعتراضونه وځپل شول، له رژیم سره د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې. دا ارقام د ولسمشر ابراهیم رئیسی د حکومت له هغې ادعا سره هم ښکاره تناقض لري چې ویلي و د بیروزګارۍ کچه یې 0.6 سلنه کمه کړې ده. د ایران د احصایې د ادارې ارقام ښیي چې د بیروزګارۍ د کمیدو علت د هیواد د غیر فعالو وګړو زیاتېدل دي، نه د کاري فرصتونو د برابرولو لپاره د حکومت د پروګرامونو له لارې د دندو زیاتېدل. د دې ارقامو له مخې په ایران کې په تیرو 15 کلونو کې د فعالو خلکو یعنې د هغو کسانو په شمېر کې چې یا دندې لري او یا د دندو لټون کوي 1500 تنه زیاتوالی راغلی. د ورکړل شویو ارقامو له مخې د دې معنا دا ده چې له 2013 کال راهیسې نږدې 3.5 میلیون کسانو د کار لټه پریښې ده او د غیر فعالو وګړو پر ډله ورزیات شوي دي. د حکومت لخوا د بیروزګاره خلکو کچه د هیواد د فعالو وګړو په مقابل کې د وزګارو خلکو د تناسب په اساس سنجول کیږي، چې په دې ډول یوه لویه ډله هغه ایرانیان له دندو بې برخې شوي چې د کار په عمر کې دي. د ایران د پارلمان د تحقیقاتي مرکز په بشری ځواک په تیره په ځوان نسل کې د غیر فعالو خلکو د شمیر د زیاتېدلو په اړه خبرداری ورکړی. د مرکز ویلي چې په ایران کې د بیروزګارۍ کچه تر هغو ارقامو چې حکومت یې خپروي شاوخوا 2.5 ځلې لوړه ده. د تیر یو کال په ترڅ کې ایرانیانو د ژوند د معیارونو د سختېدو، د تنخواګانو د کمیدو او د دولتي ملاتړ د نشتون په غبرګون کې څو ځلې اعتراضونه وکړل. پر دې سربیره داسې مهال چې د ایران خلکو د فردي ازادیو د محدودېدو پر ضد او د ښځو د حقونو په پلوي څو ځلې اعتراضونه وکړل، د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د بدحجابۍ په تور د مهسا امینی مړینې د خلکو دا نارضایتي نوره هم زیاته کړې ده.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
دا تخار د ینګیو لسوالی یو اوسیدونکی په خپل شخصي لګښت د برېښنا یو بنجول کړي، تر چې دغه شخص څومره کورنۍ وته د برېښنا سنتیا ورسره برابر کړي. ورزو تفصیل لسی می په راپور کې وره.
د تخار د ینګی قلعه لسوالی یو اوسیدونکی په خپل شخصي لګښت د برېښنا بنجول کړي دی. د نوموړي ولایت د ینګی قلعه ولسوالۍ د افغانیا سیمې یو اوسیدونکي په خپل شخصي لګښت د برېښنا بند جوړ کړی چې له امله یې د سیمې کابو شپږ سوه کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې شوي دي. وایسیدین چې په ینګی قلعه ولسوالۍ کې د برېښنا په برخه کې پانګونه کړې ده، هغه ازادۍ راډیو ته وویل د برېښنا بند تر څنګ د وریجو د پروسس او د وړو کولو کارخونې هم جوړې کړې دي. د سیمې خلک هم د دغه برېښنا بند جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي له ډیرو کلونو وروسته دوی د ژوند له سهولتونو برخمن شوي دي. د تخار د ینګی قلعه ولسوالۍ یو قومي مشر عبدالغفور لودین ازادۍ روډې ته وویل
دغه سړی شخصي خپله پیسې دلته مصرف کړي دي په خاطر د ارامې د خلکو په خاطر دی د کورو د رڼایۍ له خاطره چې خلک له دې نه ښه استفاده وکړي. دلته پنجه برق جوړ کړه په خپلو پیسو باندې او له دې نه اوس خلک استفاده کوي او ډېر ښه استفاده کوي. تقریبا 650,000 روپۍ په دې باندې ازینه راغلې.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی معین نبیزاده وایي د دې برېښنا بند په جوړېدو سره د دوی په ورځني ژوند کې مثبت بدلون راغلی دی.
دیگه ما برق نداشتیم، بسیار با مشکلات برمی خوردیم، ولی ما خوش هستیم.
شب برخنا تلاس رسی نه درلود، نو د کورونو د رڼا کول لپاره مول تیلی څراغونو لکه الیکین او لمپو کار اخسته. د دې برخنا بند په جوړېدو سره موږ له څلور ساعته برخنا برخمن شو، او اوس په خپلو کورونو کې له یخچال، د کالیو پریمینځلو ماشین او له نورو برېښنایي وسایلو هم کار اخلو.
دی انګه قلا ولسوالی دی افغانستان یو بل وستونکو جمعدین وای وس دوی شولې د دودیزو دیګونو پر ځای په برېښنایي دیګونو کې پخوي.
برق بسیار مسد به مردم بسیار سوله ایجاد کرده مردم
د برېښنا ته بند یو کس په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی. د دې بند تر څنګ یو د وریجو د پروسس کارخونه او یو برېښنایي جرندې هم جوړه کړې ده، او د شولو د پروسس لپاره دیرش څاګانې هم جوړې کړې دي، او دغه راز د شولو د پخولو لپاره یې برېښنایي دیګونه هم راوړي دي، او له امله یې د سیمې کروندګر له ښه سهولتونو برخمن شوي دي.
د دې برېښنا څښتن وایي که د طالبانو سرپرست حکومت ورسره مالی مرسته وکړي، نو دی کولی شي د برېښنا د تولید کچه لوړه کړي، او له امله به یې د انګیقله ولسوالۍ د برېښنا لاړخه پر ځان بسیا شي. د سیمې خلکو د معلوماتو له مخې د انګیقله ولسوالۍ په افغانیه سیمې کې د برېښنا جوړ شوی بند د آمو سیند په اوبو چلیږي.
و مورید چې په تخار کې یو شخص په خپل شخصي لګښت باندې د برېښنا بند جوړ کړی و چې شپږ سوه کورنۍ له برېښنا برخمندې وي. بل پلوه په غزني کې بیا د چرګانو ډېر فارم لرونکي وایي په دې ولایت کې د کورنیو چرګانو فارمونه تر ډېره له پاکستانه د واردونکو چرګانو مخې نیولې، او خلک د خپلو کورنیو چرګانو غوښه ډېره خوښوي. ورزو له سیمې په دې راپور کې تفصیل اورو.
د غزني ولایت خوږیانو ولسوالۍ په بندیهین کلي کې دلته د وطني چرګانو یو لوی فارم دی چې زرګونه چرګي چرګان پکې ساتل کیږي، پالل کیږي او روزل کیږي. شاوخوا 45 کلن عبدالمجید دغه فارم مالک دی. دی په غزني ښار او جنوب ولسوالیو کې لس د چرګو چرګانو فارمونه لري. نوموړی وایي په تیرو کې به افغانستان ته له پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه غوښین چرګان راوړل کېدل، خو په دا وروستیو کې مخه نیول سوې ده چې له امله یې په هیواد کې سوداګرو او کاروباریانو ته په بیلابیلو برخو کې ګټه رسولې.
ټولو هیوادوالو ته همدا بهتره معلومه وه چې مخکې به د غوښینو چرګانو زیاته غوښه د پاکستان، ایران، برازیل او نورو هیوادونو څخه راواردېدله، چې د روغتیا له اړخه نه وه معلومه چې د بیلابیلو ناروغیو سبب به کېدله. خو اوس په هیواد کې د چرګانو د روزلو او د غوښې تولید په برخه کې زیات پرمختګ شوی دی.
ښاغلی عبدالمجید دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د غزنی ډیری فارم لرونکي وایي له پاکستانه د راواردېدونکو چرګانو مخه نیول سوې، او دلته ډیری خلکو فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده. د چرګانو د اتحادیه د غړو په وینا چې د غزنی په مرکز او اتلس ولسوالیو کې شاوخوا 1500 د چرګانو فارمونه دي. نصرت الله بیا د غزنی ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې د چرګانو قصابې لري. دای د وطني چرګانو صفت کوي او وایي غوښه یې خوږه، پاکه او با کیفیته ده.
د افغانستان چرګان ځکه ډېر شیرین چرګان دي، خو با کیفیته چرګان دي، او کوم چې پاکستان چرګان راځي هغه غوښه ډېره شخه وي، صحت تاوان رسوي. موږ خپله د وطني چرګانو فارمونه راوړي دلته، موږ ځینې اخلو، ښه با کیفیته او ښه شیرین چرګان راځي دلته.
نصرت الله زیاتوي که موږ وغواړو چې په ټولیزه توګه د پاکستاني چرګانو مخنیوي وکړو، باید سوداګر سرمایه ګذاري وکړي، خپل فارمونه جوړ کړي، د دانې کارخانې جوړې کړي، نو بیا به د افغانستان کورني چرګان هم ډیر او هم ارزانه سي. بل لور ته بیا ډیری فارم لرونکي پاکستاني چرګان افغانستان ته راوړل زیان منګني. نبی جلالزی د غزنی یو تن فارم لرونکی دی. دی وایي پاکستاني چرګان چې تر تاریخ تیر سي زیاتی هاگی واچوی یا افغانستان ترالیجی او یا مرکوی او لاغوشوی دا چرگانو لپاردان جوڑوی.
د پاکستانی چرګانو غوښه ځکه زیاته روغتیا ته ستونزه جوړوي چې په پاکستان کې همدا چرګان تر دوو کلو پورې په فارمونو کې د هګیو لپاره ساتل کیږي چې زیات واکسینونه، انټیبیوټیکونه او نورې دواګانې ورکوي چې د هغوی په واسطه باندې هګۍ کوي. کله چې د هګیو له تولید څخه ودرېږي نو هلته مړې کوي او یا افغانستان ته راصادروي، نو په همدې خاطر باندې زیاتې ستونزې پېښوي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وایي دوی هڅه کوي چې کورني تولیداتو ته لومړیتوب او وده ورکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست سرپرست مولوي فیض محمد د یو کرنیز نندارتون په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وویل
او لدينا علاوه ټول ملت باندې دې غږ کوو چې افغانستان خپل تولیدات باندې باید باور او یقین ولري.
د غزنی سوداګر او د چرګانو فارم لرونکو کورنی چرګان ګټور بولی او وایي د کرنی او مالداری په برخه کې لاسته راوړنی له حکومتونو سره د مالیاتو په برخه کې همکاري د بیکار خلکو لپاره د کار زمينه برابرول غوښي او هګیو ته هر ځای هر وخت او په ارزانه بیه د خلکو لاسرسي د بهرنیو هیوادونو د غټو بې کیفیت چرګانو بندیدل او داسې نور هغه څه دي چې هیواد او هیوادوالو ته یې ګټه رسیږي.
دوی منی مای کې درڅه 25 دقیقې بس لري خو تر هغه وړاندې لاند خبرونه. ملګر ملتونه یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبان لخوا د بد حجابۍ په نوم د ښځو نجونو د غیر قانوني نیولو پر وړاندې ژور اندېښنه ښودلې. د ملګر ملتونه ویان سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې وی خبري غونډې ته ویل شو په افغانستان کې د سازمان مرستندوی دفتر یو نامه د نجونو ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند او د هغوی د بې دلیل نیولو ادعاوې څېړي. هغه زیاته کړه ښکاري چې طالبانو د اقداماتو زیان تر ټولو زیات اقلیتونو ته رسیږي. طالبانو الذي مخکې یو ځل منلی و چې د بد حجابۍ په تورې یو مرخزنی ولی خروسته یې بیرته د خبره رد کړه. نن د فبروري 13 د راډیو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د خبریالانو د حملاتر ټولنې په دې مناسبت په خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د راډیوګان خبرونې محدود شوې. ګڼو راډیوي خبریالانو د نور ژورنالستانو په څیر خپلې دندې له لاسه ورکړې او دونیش کولای د هیوادوالو رښتینی غږوسي. د دې ټولنې طالبانو له حکومته په کلکه غوښتنې چې په ټول رسنیو په تیر بیا په راډیوګانو بندیزونه لرې کړي. په افغانستان کې د جمهوریت پر مهال 438 راډیوګانې وې چې طالبانو وخت له سنې دوه 50 سلنه تړل شوې دي. د طالبانو د حکومت د شهدا او مللونو وزارت وای چې زورګونه کسانو ته چې د دې وزارت د ویان په وینا مستحق کسان دي د نقدي مرستو خبري ورکړې دي. مفتي فیصل خاموش پیغام ملي ټلویزیون ته چې طالبان درې کې ویل چې پر روان کال کې څه باندې 10 میلیارد افغانۍ د بانکونو لاري یتیمانو کندو او مللو کسانو ته چې ټول شمیرې لښپګ لکو اوړي ویشل شوې دي. خغلی خاموش کته یادونه وکړه چې د پیسې حرام یاش کوم کسان ته ورکول کیږي او د هم نوول چې مساقه سان څوک دی او کوم بانکونو او د کوم میکانیزم پر اساس باندې دوی ته د پیسې ورکول کیږي. او واشنگتن له پاکستان غوښتي چې د غونډو د ازادۍ درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند میټو میلر پرون په واشنگتن کې خبري اعلان کړ. امریکا د نړۍ په هر ګوټ کې د غونډو د ازادۍ درناوی کوي او چمتو دی چې له نوي حکومت سره چې کله په پاکستان کې جوړ شي کار وکړي. د غوښتنه داسې مال کېږي چې په پاکستان کې چارواکو خبرداری ورکړي چې په خانه بندیوان صدر اعظم عمران خان د پلویانو په لارینونو به بندیز ولګوي. د عمران خان پلویانو چې تحریک انصاف ګوند پورې اړه لري کاندیدانو یې د فبروري تمکی په انتخاباتو کې تر ټولو رائے ګټلې دي. خوای چې د دوی رائے بدل شوې او درغلې شوې ده.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو د بحث مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې خپل ملمنو سره د طالبانو د سرپرست حکومت پر رسمیت پیژندنې پر موضوع خبرې کوو. درې ورځې وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه نیم کال پورې کې خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو د طالبانو د سرپرست حکومت ته تر ډېره د بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حق ته چې د واکمنۍ په موده کې تر ډېره تر پښو لاندې شوی دی درناوي موضوع رامخې ته کړی او ترې غوښتي دي چې د دوی د اساسي حقونو باید درناوی وکړي. نړیوالې ټولنې د دې ترڅنګ پر ځینو نورو مواردو هم ټینګار کړی خو د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو ویلي چې دوی د نړیوالو لخوا د پر رسمیت پیژندلو ټول شرطونه او معیارونه پوره کړي او حکومت باید پر رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر تیر اونۍ په جلال آباد کې په یوه ولسی غونډه کې یو ځل بیا پر خپلې دې غوښتنې ټینګار وکړ. خو د طالبانو د حکومت یو شمېر نورو چارواکو ځینې وختونه د دې یادونه هم کړې چې که نړیوالې پر رسمیت پیژني هم ښه او که نه پیژني هم
دوی پروان لري ورته خبره د طالبانو د حکومت کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د تیر پنشن به پورس په پکتیا کې یو غونډه توکړاو ل افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته اشاره ویل چې د حکومت پر رسمیت پیژندل لپاره باید متحده ایالاتونو ته لاس کاله وخت ورکړل شي
که پر رسمیت میپیژنی یو ښه که نه میپیژنی الحمدلله امن متر حاصله کړو ازادي م حاصله کړل
خغلی حقانی دا خبره داسې مهال کوي چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز د فیری کرندکر تیر ورځ وویل چې متحده ایالات د افغانانو د حیاتي اړتیاو د پوره کولو په برخه کې تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش یا سیګار دفتر لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې متحدو ایالتونو د اګست له 15مې راهیسې لکله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، البته د 2018 کال راهیسې له دې هیواد سره څه باندې 2,350,000,000 بشري مرسته کړې ده. په ټوله کې سیګار له افغانستان سره د ملګرو ملتونو لخوا د بشري مرستو اندازه څه باندې 2,900,000,000 ښودلې ده. پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت ته چې د افغانستان کورنۍ او نړیوالې چارې باید په سمه توګه سمبال کړي، له نړیوال حقوقي پلوه دا مسله چې نړیوالې په رسمیت وپېژني څومره مهمه ده. د سیاسي چارو شنونکی او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی دا ډیره مهمه بولي.
په ټوله کې د بین المللي حقوقو او بین المللي اړیکو د علم سره سم دولتونه د د پرڅنګ چې په داخلي چارو کې د حقوقو او مکلفیتونو مسؤل دي، په نړیوالو مناسباتو کې هم ورته حقوق او مکلفیتونه لري. دا حقوق او مکلفیتونه هغه وخت رابرسیره کیدلی سي چې دولتونه د نورو هیوادو او نړیوالو سازمانونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي. د نه رسمیت پیژندلو په پایله کې په حقوقي لحاظ د دولت حقوقي شخصیت تر پوښتنې لاندې راځي او یو ناقص دولت ګڼل کیږي. بناً پر رسمیت پیژندنه د دولت د بقا، د دولت د استمرار، د دولت د پرمختګ لپاره اساسي شرط ګڼل کیږي.
په عین حال کې د چارو یو شمېر نور شنن کې په دې باور دي چې طالبانو تر اوسه له هغو فرصتونو چې نړیوالو ورکړي سمه ګټه نه ده اخیستې او که دوی اهمیت درک نه کړي ښایي دغه فرصتونه له لاسه ووځي. نن په دې 15 دقیقې بحث کې دا مسله له خپل میلمنو سره څېړو. د سیاسي چارو شنن کې او د جرمني په برلین کې د آی سی ډی پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اتمر صاحب، لومړی به تاسو ته درشو که په سر کې راته ووایئ چې د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندل تاسو څومره مهم ګڼئ؟
مننه نوري صاحب. مخکې جناب ستانکزی صاحب ډېر ښه تفصیل سره دغه خبره بیان کړه. زه په دې عقیده یم چې دلته یو سوی تفاهم د طالبانو د برداشت او د نړیوالو د برداشت ترمنځ موجود دی. طالبان داسې فکر کوي چې موږ خو سیاسي او نظامی واک په افغانستان کې ترلاسه کړ، دې ته ضرورت هم نه لرو چې څوک موږ پیژني که نه پیژني. موږ امن راوستی. اول خو دا خبره چې امن ټول شی نه دی، چې سړی ټول یو هیواد یو حکومت صرف د امن په راوستلو سره هغه خپل مشروعیت هم دننه پیدا کړي او هم نړیوال کې چې نړیوال هغه سره په تعامل کې شي او هغه په رسمیت وپیژني. بله دا خبره چې که دغه فکر ټولو سره داسې وي چې موږ د چا په فکر کې نه یو که هغوی موږ په رسمیت پیژني که نه پیژني، دا له داسې یو معنا لري چې حکومت نو هېڅ د حکومتداري په هغه چارو کې دومره فکر نه کوي. صرف دوی حکومت د خپل د قدرت د بقا یو وسیله بولي، چې نه دا چې دوی خلکو سره د خلکو دپاره څه خدمات وړاندې کړي نړیوال ته چې دوی مکلفیتونه څه شی دي.
بله
نو په دې فکر دي. ما چې هر څوک چې خلاصوامي دا دی چې نړیوال دوی نه داسې غوښتنې لري چې باید ډېر عادي نورمونه لکه د بشر، د حقوق، د ښځو، د تعلیم مسئله، د ترهګرۍ مسئله، د مخدره موادو مسئله، دغه مسائل دوی په پام کې ونیسي او خلکو ته، خپل خلکو ته دوی خدمات راکړي، تر څو منحص یو مشروع دولت دوی وپېژندل شي، یو دولت چې هغه په قانون باندې ولاړ وي. او که داسې نو دومره بې فکره یا دومره بې اهمیت دوی دغه خبرې ته کتنه کوي، زه فکر کوم دا به هم ډېر ښه موقف نه وي.
تاسو په خپلو څرګندونو کې هم ورته اشاره وکړله، د نړیوالو لپاره دا ډېره مهمه ده چې باید دغه حکومت چې اوس طالبان پر راس کې دي په رسمیت وپېژندل شي، او که د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده چې طالبان پرې واکمن دي اوس، دولت یا حکومت نړیوال په رسمیت وپېژني، د کوم اړخ لپاره دا ډېره مهمه ده؟ البته د افغانستان دغه جغرافیه، سیاسي جغرافیه چې دلته خلک پکې اوسي، دلته داخلي موضوعات، خارجي موضوعات، ما مخکې په مقدمه کې د لنډ یادونه وکړله چې په نړیوال ډګر کې هم افغانستان ځینې مکلفیتونه لري، ځینې حقونه لري چې هغه باید ترلاسه کړي، خو اوس متاسفانه استازي نه لري په ډیرو مهمو سازمانونو کې، د افغانستان څوکۍ خالي دي.
یقینا دا خبره چې نړیوال خو ګوري خپل افغانان هم نړیوال منتظر پاتې دي، تر دې اوسه پورې اول کله چې طالبان وخت ورسېدل افغانانو داسې فکر کاوه چې دا خو ښه شو، ځکه چې دغه د قدرت جزایر ختم شو، دغه جګړه په افغانستان کې ختم شو، ناامني ختم شو، نو دلته باید اوس داسې یو ملي حکومت راشي چې هغه د ټولو افغانانو د خوښې یو حکومت وي، داسې یو نظام وي چې هغه په هغه کې قانون پلي وي، چې په هغه کې فساد نه وي، چې په هغه کې توکم پرستي نه وي، چې په هغه کې په خلکو باندې ظلم نه وي، د خلکو د پاره کار او د خلکو د پاره روزګار، په ښځو باندې تعزیرات نه وي، د ښځو تعلیم د باندې وي، د دوی توقع دغه خبره وه. او دغسې شي سره هم افغانانو مشکل نه درلود، هم نړیوال مشکل نه درلود. یعنی زه په دې باور یم که دغه توقع د خلکو پوره شي، طالبان سره او اوسني نظام سره خلک هیڅ مشکل نه لري. او که دا پوره نشي، طالبان په دې فکر کې شي چې موږ امریکا ته شکست ورکړی، ناتو ته شکست ورکړی، افغانستان هم فتح کړی، افغانستان زموږ غنیمت دی، هر څه چې موږ کوو دا زموږ خوښه ده، هیڅوک په دې کې حق نه لري. دغه ژبه نه نړیوال بیا مني، نه خپل افغانان بیا مني. نو د دې دپاره بیا وخت مخ په ختمېدو دی. یعنی زه داسې نه وایم چې تر اخره پورې هم خپل افغانان دوی ته ګوري، هم به نړیوال دوی ته ګوري. دا وخت په ختمېدو دی، نو د دې وخت نه باید دوی استفاده وکړي.
اتمر صاحب کوربدان د سیاسي او امنیتي چارو کارپو د کورنوي چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی زموږ سره د ټلیفون لارې وصل شوی. جلیلی صاحب، خبرونه ته خره غلاست، زنه پیغام چې بحث مو تر څه حد پورې واورید. نن د طالبانو د سرپرست حکومت پر رسمیت پیژندنې پر موضوع مخ خبرې کوو، لدی اړخه چې یو شمیر چارواکي، طالب چارواکي په کراتو کراتو پر دې خبره ټینګار کړي چې ټول شرایط پوره کړي، معیارونه پوره کړي او حکومت باید په رسمیت وپیژندل شي. خو ځینې وختونه یو شمیر طالب چارواکي بیا وایي چې موږ پروا نه ساتو، کنړیوال مو په رسمیت پیژني یا مونږ پیژني هم هیڅ مسله نشته. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلی حقانی دغه څرګندونې تیر ورځ په پکتیا کې یوې غونډې ته کړې وې. تاسو څه فکر کوئ؟ د اتمر صاحب څرګندونې مو واورېدې، که وانورې دی وایي چې دا ډېره مهمه ده چې باید د نړیوال حقوقي اړخه دولتونه په رسمیت وپېژندل شي. د طالبانو سرپرست حکومت پر افغانستان واکمن دی او د نړیوالو په رسمیت پېژندنې ته اړتیا لري. څه وایي تاسو پکې؟
لومړی اجازه راکړئ تاسو ته سنسد له لارې ټول تاسو ته ساتي کول دلګۍ ته او قدرمن مېلمه ته اتمر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. همدا راخم ټول هېوادوالو ته چې زموږ د تاسې اورېدونکو بده مرګه ما زه همدغه یو تقریبا یو دوه دقیقې مخکې تاسو سره مې اړیکې ټینګې شوې. د قدرمن اتمر صاحب خبرې مې نه دي اورېدلې، فقط په آخرنۍ په درې جملو کې. لیکن چې پوښتنه وه ما ته راځي، کړه د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت سرپرست چې کوم خبرې کړې دي د په رسمیت پېژندنې او عدم د رسمیت پېژندنې، زه ما هم چې کله دا خبر واورېدو، دا خبرې مې واورېدې، زه ته یقینا په خپله په چوټ کې لاړم چې کله چې د حکومت او د حکومتداري ادعا کیږي دیو چې د خوند دیو جو سیاسي جغرافیه لاړه نو هلته یقینا چې حقوقي بین المللي حقوق په معیارونو باندې هېوادونه خپل د یو د بل سره په رسمیت وپېژني تر څو چې په دې باندې وتوانېږي چې ډیپلوماتیکو چارو کې په ټولو سیاسي چارو کې په ټولو نورو اقتصادي او اجتماعي واقعیتو د ټولنې د هویت له پېژندنې سره باید په اعظم معیارونو باندې خپل ځان یو بل سره په رسمیت وپېژني. که چېرته دې نقاطو ته یو نګورو نه د یو جغرافیه په رسمیت پېژندلو باندې په یو سیاسي مدار او په یو سیاسي پېژندنه باندې سره رسېږي په دې چې نور ټولو نړیوال د یو جغرافیه په نوم باندې یو هېواد سره خپل استازي ورلي کې او یو بل سره سیاسي تبادله او اړیکې سره ساتي چې دا هم یو حقوقي مسله ده. چې د کورنۍ د وزارت دا خبره کړې ده چې موږ هم وایو موږ په رسمیت پېژنې کې نه پېژنې موږ په روان له فکر کوم چې دا یو مطلق قدم د مسؤلیت دی په حکومتداري چارو کې چې حکومتوالي او د حکومت چارې نه په ټوکو کېږي او نه هم په دې ضعیفو الفاظو باندې څوک رایه کوي.
تاسو فکر کوئ جلیلی صاحب دا ډول څرګندونې کوم مثبت پایلې لرلی شي او که تاثیرات منفي به ډیر زیات وي؟
منفي اړخونه ډیر کوم. لومړی اول دا چې دلته فیصله باندې یوه تحقیه شوې ده د افغاني سلخوا په دې دلیل باندې که چېرته موږ دې ته چې دا وایو چې موږ د امریکا په زور سلې د مټیانو په خوړلو په ایشولو باندې نه دي کړي که چېرته بیا موږ بیا کتنه وکړو د استانګ دې څه خبره ته چې هغه ولې چې د 2001 د موږ د امریکایانو سره په اړیکې کې په مذاکراتو په خبرو او په اترو باندې بوختو نو دلته ګوري کچې ته چې د کوټر په زور او د ټولې په زور او د مدیر په زور موږ سره دي نو هغه مذاکرات او هغه خبرې اترې او هغه مذاکرات چې په دې روانې دي چې څنګه دې په خپل وړي چې دې احساس ما احساس دي ټوک نو دلته په خپل دې باندې معنا ورکې چې دلته یو معاملې او د معاملې زور نه بلکې
مننه اتمر صاحب لیوی خو که څه هم د طالبانو یو شمېر چارواکي وایي چې کنړیواله پرسمیت پیژنې یا نه پیژنې د دوی لپاره مهمه نه ده خو بلې خو له افغانستان سره د نړیوالو بشري مرستې دوام لري په راس کې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی هم د امریکا متحده ایالات دی سره دې چې ځواکونه له افغانستان وتلي خو بیا هم تر اوسه پورې د څه باندې 2.35 میلیارد ډالر بشري مرسته کړې ده. تام راست افغانستان سره کیږي د افغانستان خلکو سره کیږي دغه موضوع ته ولې طالبان اهمیت نه ورکوي؟ دوی د افغانستان پر خلکو واکمندي حکومت ته جوړ کړي نړیوال د افغانستان خلکو سره مرسته کوي. آیا دوی ته مهمه نه ده چې دوی هم باید د نړیوالو هم یو څه پام وساتي؟ هغه مشروع غوښتنې البته
ګورې یو شی ته چې مونږه باید متوجه اوسو هغه د دولت مسؤلیت د خلکو په مقابل کې دی. یعنې که کله د اسلام له نظره باندې دغسې دی کله چې که تاسې خلفای راشدین دوره وګورې حضرت عمر وخت وګورې د هغه په وخت کې هغه به په کورونو باندې د شپې ګرځېده دغسې ویل کېږي یعنی روایتونه دغسې دي چې دوی به د خلکو کورونو ته وخت نیو ته درې چې څوک وګی نی چا سره غلاشته چا سره نشته څوک مجبوریتونه لري. دا یعنی په حقیقت کې دوی خپل ژوند د خلکو د خدمت لپاره وقف کړی و او دا د دولتونو مسؤلیت دی چې دوی د خلکو آواز ته غوږ ونیسي د خلکو مشکلات مرفوع کړي. په قرآن کې په حکمونو کې یو حکم دا دی دا ډیر جدي خبره ده. زه نه پوهیږم چې زموږ دا مولوی صاحبان په دې باندې خبر دي که نه دي. په قرآن کې حکم دی چې ای سلطانه تا ته امر کوم چې خپل د حاجت مندانو حاجت پوره کړه یعنی خپل د رعیت حاجت پوره کړه. دا په قرآن کې حکم دی د خدای لخوا نه. اوس دلته زموږ رئیس الوزرا وایي چې تاسې ډوډۍ د آسمان نه غواړئ د خدای نه یې غواړي ستاسو درکې. نو دلته سړی ګوري چې دغه مسؤلیت پذیري د دولتونو څومره دی. که دولت داسې چې په هغه کې هېڅ کار نه لري نو بیا ضرورت د هغه دولت څه شی دی چې خلک باید دغسې یو دولت ومني. اوس تاسې وګورئ چې په مختلفو ارقامو کې د 40 میلیونو نه همدا اوس زیات خلک دوی عاجل مرستو ته غذایي توکو ته مرستو د نړیوال ضرورت لري. او دا چې 2,350,000,000 ډالر تروسه پورې امریکا ورکړي، یقینا چې دا که مستقیم دی که غیر مستقیم دی دا خلکو ته رسیږي په یو نوع که سره فکر وکړي که یو تعداد طالبان هم دې استفاده کوي دا ناممکن نه دی او دا عملي خبره ده. زه په دې باورم چې حتما دا کوي په مستقیم یا په غیر مستقیم توګه دویم ترېنه ګټه اخلي، خو لیکن په مجموع کې دا د خلکو دپاره دغه مرستې ورځي او دا بیا هم تر یو حده پورې د دغه مشکلاتو مخنیوی کولی شي. اما که مونږ دغه فرصتونه هم بند کړو او خپل ځان داسې وبولو چې مونږ د آسمان نه راکوز شوي یو او دا زموږ حق دی چې هر څه وغواړو هغه وکړو، دغه بیا د منلو نه دی، دا خلک نه مني.
اتمر صاحب کوربدان جلیلی صاحب، دغه د طالبانو لوړپوري چارواکي چې تل په دې ټینګار کوي چې وای موږ ټول د پرسمت پیژندلو لپاره شرطونه معیارونه پوره کړی دي او نړیوال باید حکومت پرسمت پیژني، خو خند څه دی تر اوسه پورې؟ کوم خندونه د طالبانو د حکومت پرسمت پیژندلو په وړاندې شته؟
بدون دا شکه هغه معیارونه چې د ټولنې لپاره د ټولنې د نیازمندۍ او د ټولنې لپاره شته،
د طالبانو سرپرست حکومت کوم شرطونه پوره کړي، کوم معیارونه پوره کړي چې دوی په ټینګار کوي؟
اول نه د پنې د پوره کړي په دې چې اوس هم د ملل متحد او ټول نړۍ دا خبره کوي چې د القاعده شتون، د ترهګرۍ ډلې شتون په څو ولایتونو کې چې اخرنی راپور راخور شي لکه غزنی، لوګر، منګل، نورست، لغمان او نور بازی حوالی ورایتونی که چلو کچھ حتا جائزی اٹھا کلی چی دی القاعده دی اسلازی چی دی ارتباطی ویلی پا شکل بندل تو خواد دی ایران او دی افغانستان کمنز که تاگر اپتا که آغا باید او پیشن دلی شی آغا باید پا گوتی شی گوتی دا پخوال دی او اشاره دی چی آلت افغانستان حسن دی طرح گره ایزال لری آوال تا دی تروریزم و دی طرح گره ایزالی حسن اشتا چی نور نره والتا هم خطر و پیخی دا پخوال آغا دی عدم دی توافق دی چی ند
جلیلی صاحب کوربدان، اتمر صاحب بیت تاسو ته درجو یو موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان پر لپسی حکومتونه، البته تیر دغه معاصر تاریخ دی که و ګورو تر ډیره د نړیوالو په مرستو متکیو، تیر جمهوری نظام هم په دې تیرو شلو کلونو کې تر ډیره د نړیوالو په مالی مرستو متکیو، له اویا سلنه زیات د افغانستان د حکومتونو بودیجه په بهرنیو مرستو ولاړه وه او ځینې وختونه هم چې حکومتونه نسکور شوي یا له منځه تللي، یو علت یې همدا ده چې نړیوالو په مرستو لاس نیولی دی. کراش اوس دې خبرې ته چې که دغه تقابل دوام وکړي د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ، آیا د دې احتمال شته چې د طالبانو د سرپرست حکومت به هم د مخکنیو حکومتونو په سرنوشت گرفتار شي؟
ګوره، مونږ په دغه لنډ وخت کې ډېر حکومتونه تجربه کړي دي. یعنی زما پسند چې زه ګورم هغه حکومتونه چې د بهر نه راغلي ول، د بهر په ټانکونو راغلي وو او هغه قوت دوی د پیل خپا ویل، یعنی د پیل خپا چې کوم ځای کې ایښودل شي هغه بیا نه پورته کېږي. لیکن مونږ ولیدل چې ډېر سپک هغه پخه پورته شو، هغه حکومتونه سقوط شو. د خپله د طالبانو دغه اوله دوره د همدغسې لاملونو له کابله ډېر په اسانه توګه سقوط کړه. مونږ وایو چې دغه تکراري تجربې بیا مه تکراروئ، تاسې خلکو ته لاړ شئ او د خلکو نه مشروعیت او قوت واخلئ. که مونږ تقابل ته ځو او نړیوال ته داسې یو خبره کوو چې مونږ ستاسې د مرستو هیڅ پروا نه ساتو او دې ته ضرورت نه لرو، دا زمونږ مشکل ورځ تر بلې زیاتوي. مونږ باید د دغه امکاناتو نه پوره استفاده وکړو. تېر نظامونه هم دغسې وو، ډېر خلکو په اصطلاح امکانات درلودل، امکانات وو. همدا اوس هم مونږ که وګورو افغانستان د شل کاله مخکې نه، که اوس تاسې وګورئ څه په مستقیمه توګه یا څه په غیر مستقیمه توګه دا ولس ته دغه پیسې رسېدلې دي. دغه تغییر چې تاسې ګورئ په ژوند کې، دغه تغییر تاسې ګورئ په ښارونو کې، دغه تغییر تاسې ګورئ د خلکو په جایدادونو کې، په کورونو کې، دغه ټول هغه پیسې دي چې د بهر نه راغلي وې. دلته اوس هم که څومره موږ نړیوال سره خپل روابط ښه ساتو دغه امکانات شته چې موږ سره مرستې او کومک وشي. او که موږ وغواړو چې دغسې یو نقطې ته لاړ شو چې په هغه خبرو باندې تاکید وکړو چې هغه نړیوال سره زموږ تقابل زیاتوي، دا موږ ته مشکلات پیدا کوي په راتلونکي کې. او دا مشکلات اوس دوی داسې فکر به وکړي چې دا مشکلات هغه رهبری ته نه دی، دا خلکو ته دی، لیکن بالاخره دغه د دوی ګریوان نیسي. همدغه خلک به بیا مشکلات دوی ته جوړوي، ځکه کله چې وایي په تنګ آمد په جنګ آمد، بیا که څومره فقر ډیریږي د دې امکان ډیر دی چې بیا ولس تصمیم نیسي په یو بله لاره باندې دوی خپل هغه تظاهر وکړي او حکومت چلنج کړي.
مننه اتمر صاحب. جلی صاحب، هم د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنې موضوع ته راځو. تر اوسه پورې نړیوال په دې برخه کې یو اجماع لري، هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو په عین حال کې د سیمې د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې یو شمېر هیوادونو له طالبانو سره ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي، حتی د سفیرانو په سطحه د دوی سفیران په خپلو هیوادونو کې منلی دي. آیا فکر نه کوئ چې دا یو ډول طالبانو ته داسې پیغام ورکوي چې که لویدیځ تاسو په رسمیت نه پیژني، بلکې د سیمې هیوادونو سره په دغه جغرافیه کې راکړه ورکړه لرو او د دوی سره اړیکې لرل د موږ لپاره مهم دي؟ د وخت په تیریدو سره به دوی داسې فکر کوي چې مثلا نور لویدیز به هم په همدغه پل باندې پل کېږدي لکه د ګاونډیو او د سیمې یو شمېر هیوادونو چې اوسې ښایي دی.
د نه پېژندنې په ډول باندې رسمي ډول یې په رسمیت نه پېژني، مګر په سلیقایي ډول باندې، یعنې د خلاف د ډیپلوماتیکو ډیپلوماسي نزاکتونو په اساس باندې، یو هیواد چې د بل هیواد استازی په خپل هیواد کې مني په غیر رسمي ډول باندې، دا ته زه ډیپلوماتیک اړیکې نه بلکې د سلیقایي روابط ورته وایي. لکه چین، لکه پاکستان، لکه ایران، دی هر یو یا لکه روسیه، لکه باقی نور د سیمې هیوادونه د افغانستان د ګاونډیو هیوادونه، دا یو سلیقایي تعامل دی چې هر هیواد غواړي خپل د ګټې لپاره یو تعامل سره ولري. تاسو وګورئ که ایران د طالبانو استازی په داسې غیر رسمي ډول باندې دی منلې دی، چې هلته مثلا سفارتخانه ورته ورکړه، د سفیر په توګه باندې په غیر رسمي ډول باندې منلې. تاسو د ایران د چارواکو خبرې واورئ، وی که چیرته ضرورت شي نو موږ په غزه کې د حماس په دهم د ملاتړ په اشر په ډول باندې موږ د افغان د طالبانو نه انتحاریان وړ ګوري. دی دغه ته وسلیقایي ډول یو تعامل دی چې هر هیواد اوس ایران ته طالبان په استعدام د رسمیت باندې په سلیقایي ډول پېژندلی، نه په ډیپلوماتیکو هنرونو او په فن باندې یا په نزاکتونو باندې، او وی د خپل د ملي ګټو دپاره د خپل د استخباراتي د فعالیتونو په ډول باندې سره تعامل کوي. د دې نه غواړي چې
مننه جلیلی صاحب. خبره دا ده چې همدغه هیوادونه هم د نړیوال ټولنې یو برخه دي، هر هیواد خپل ګټې پالي، او دا چې آیا بل حکومت پر رسمیت پیژني نه پیژني، هغه د خپل ګټو په اساس باندې خپل پال اخلي. مننه. اتمر صاحب، په دې برخه کې تاسو څه وایئ چې آیا دا یو نادرست پیغام نه ورکوي طالبانو ته؟ ځینې هیوادونه چې اوس ډېر ورسره نږدې کېږي، تر سفیران تر کچه پورې د دوی منل کېږي په هغو هیوادونو کې.
اول خو دا ډېر د تاسف ځای دی چې تر اوسه پورې طالبانو په دغه برخه کې خپل دریس نه دی اعلان کړی چې داسې ولې یو بل هیواد سفیر یا نماینده د افغانستان په سر باندې داسې لوی قمار وهي. په حقیقت کې دا ډېر یو بد پیغام و افغانانو ته چې د مطبوعات لارې نه دغه د ایران نماینده ورکړه. زه فکر کوم باید دلته طالبانو خپل موقف روښانه کړی وای. په هر صورت که راشو ستاسو سوال ته، ګوري په اوس وخت کې دغه چانس د طالبانو په خوا دی، ځکه چې دغه رقابتونه د شرق او د غرب ډېر قوي دي، او طالبانو په دغه رقابتونو کې ځان اچولی دی، یعنې په یو نوه شرقي بلاک د طالبانو نه پلوي کې دوی ته په سیمه کې کنفرانسونه نیسي.
اتمر صاحب، ډېر وخت نه لرو، څو ثانیې پاتې دي، مهرباني.
امکانات ورکي، لیکن دا به تر تله پورې نه وي، ځکه که په عمومي توګه د شرق او د غرب مسایل با په حل کېدو شو. دا خود په خود د طالبانو حکومت باندې تاثیر راولي او د دې تغییرات رامنځته کیږي.
مننه. د سیاسي چارو شنونکو د جرمني په برلین کې د آی سی ډی پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د کورونا چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی چې د ازادي راډیو په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.